دا مشال ډیو دازم تاسو کوربه سره الله مومند په خبر کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبرې غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا کوم.
ممبئی د مهم خبرونو سره ټکی د ډیر اسمل خان په دربان کې د یو ځنبرګي برید لکبلا ګڼو پوځیانو ته مرګ جوړ لوړېدلې. اسلام آباد های کورٹ پر لذیذ اصل میل ریفرنس کے پخوانے وزیر اعظم نواز شریف بری کھڑے اور دا امریکہ دا بنوچر وزارت وائی دوی لاہم پا افغانستان کی دا ترگریز و فعالیتونو دا امکان پاڑا دیر اندیخ مندی اور دا خبرونو تفصیل د ډیر اسمل خان په دربان کې د یو ځنمرګي برید لکبله درویش پاکستانی فوجیان وژل شوي دي. د پوځ د اما اړیکو څانګې ایس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې شپږ وسلوالو په دربان کې د پوځ پر یو مرکز حمله او بیا ځنمرګي برید کړی دی. د دوی په وینا د ځنمرګي برید لکبله د مرکز چت پرېوتې او درویش فوجیان پکې وژل شوي. بیان زیاته وی چې په ځوابي کاروایي کې شپږ واړه وسلوال هم وژل شوي. تر دې وړاندې د ډیر اسمل خان د پولیسو ایس پی ادنان مشال ډیو ته ویلی وو چې د دربان تارانی شاته په یو سکول کې په ډیر پوځیانو ځانمرګي برید شوه چې لکبلې دویش عسكر وژل شوی او څلور تشنو ټپیان دي. د دربان تارانی سچو زیشان اقبال بیا مشال ډیو ته ویلی وو چې دا برید د یو داسې ټرک په وسیله شوه چې له بارودو ډک وو. د طریقې جهاد پاکستان په نوم یوې وسله ډلې ویان د مولا محمد قاسم او رسنیو په لیکلي بیان کې په دربان تارڼي د ننی برید ذمہواري منلې ده. په زبل پلو په ننی بیان کې دا ادعا هم کړې چې د عملیاتو پر مهال د ډیر اسمل خان په دره زنده کې ولس او په کولاچی کې څلور وسلوال وژل دي. بیان زیاته بي چې په کولاچی کې د عملیاتو پر مهال دوه عسکر هم وژل شوي خو د پوځ د ادعا نه په خپلواکه توګه پخلی شوي او نه هم وسلوالو ډلو تر اوسه په دې اړه څه ویلي دي. اسلام آباد های کورٹ په لذیذ سیل میلز ریفرنس کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف بری کړی دی. د اسلام آباد های کورٹ چیف جسټیس عامر فاروق او جسټیس میاګل حسن اورنګزیب باندې مشتمل دوه کسیزه جرګه گئی نن د دسمبر په 12 د کیس اوریدنه وکړه. عدالت خپل مختصره پریکړه واوروله او په لذیذ سیل میلز ریفرنس کې د نواز شریف د سزا خلاف اپیل منظور کړ او نوموړی یې بری کړ. یاد وي چې 2013 کال په دسمبر کې احتساب عدالت په لذیذ اسٹیل ملز ریفرنس کی دا مسلم لیگ نون قائد نواز شریف تا دا وو کالو قیاد سزا ورولی وا. اسلام آباد های کورٹ دا نومبر پا نویشتما پا ایون فیلڈ ریفرنس کی هم نواز شریف بری کرده بو. نواز شریف دا ایون فیلڈ او لذیذ اسٹیل ملز پا مقدمو کی حغتا دا اورول شب سزا خلاب دا اپیلونو بیا بحالول لپارا اسلام آباد های کورٹ تا درخواستونا ور کرده بو. د خبر پختونخوا د بلیاتی حکومتونو منتخب استازو درکه کړی چې صوبایي حکومت د پرمختیایي کارونو لپاره پیسې او انتظامی اختیارات ورنکړل نو د دسمبر پر 19 بعد د نگران اعلی وزیر د دفتر مخې ته احتجاج پیل کړی. د صوبې د یو شمېر تحصیلونو چرمینانو پرون په پېښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل دوه کاله وشول چې منتخب شوي خو تش لاس دي او ولس ته هیڅ خدمت نشي کولی. د تحصیل چرمینانو د اکشن کونسل مشر او د مردان تحصیل میر حمایت الله معیار تر خبري کانفرنس وروسته مشال ډیو ته وویل دوی د یو مضبوط احتجاج پریکړه کړې ده.
موږ ته هیڅ قسمه فنډ نه دی راغلی. درې مالیکال روان دی. د پی ٹی آئی حکومت په دغه قانون کې ډېر بدلون راوسته. زمونږ اختیارات د اکټ نویست او هغه بوت د رولز آف بزنس تا موږ په 19 دسمبر د وزیر اعظم سیکریټ مخې ته بھرپور احتجاج کوو.
په خبر پختونخوا کې بلدیتي حکومتونه دا مهال د گاون کلو او تحصیل په کچه دي. د خبر پختونخوا اوسنی نگران حکومت د بلدیتي حکومتونو د استازو د مالی او انتظامی اختیاراتو په اړه سند ویلي. د امریکا د بنوچارو وزارت وایي دوی لا هم په افغانستان کې د ترګریزو فعالیتونو د امکان په اړه ډېر اندېښمن دي. د خبره د امریکا د بنوچارو د وزارت ویاند میتیو میلر د دسمبر پر 11 په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې کړې ده. میتیو میلر ویلي امریکا دا په ډاګه کړې چې موږ دا وړتیا لرو چې د هوا له لارې د ترګرو پر ضد عملیات ترسره کړو. هغه ویلي دوی له طالبانو د دې تمه لري چې افغانستان بیا د پخوا په څیر د ترګرو په ځاله بدلېدو ته پرېنږدي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی غوښتنه کړې چې په اوکراین کې د اروپا لخوا یو پوځي ارتباطي شبکه جوړه کړل شي. ولسمشر زیلنسکی دا وخت د دې لپاره په واشنگټن کې دی چې له امریکایي ولسمشر جو بایدن سره وویني او د امریکایي کانګرس له غړو غوښتنه وکړي چې په جګړه له بوخت اوکراین سره اړینې پوځي مرستې جاري وساتي. ټاکل شوی چې ولسمشر زیلنسکی نن امریکایي سینیټرانو ته وینا وکړي او د کانګرس له سپیکر مایک جانسن سره بیل لیده کاته وکړي. د برسحال کې دا چې د مایک جانسن ریپبلیکن ملګرو د هغه بیل مخه نیولې چې د اوکراین لپاره پکې په اربونه ډالرو پوځي مرستې شاملې دي. اوکراینی ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د دسمبر پر 11مه د واشنگټن په ملي دفاع پوهنتون کې پوځي مشرتابه او زده کوونکو ته په وینا کې ویل چې هیواد یې د امریکا په مرسته حساب کوي او له جګړې به پرشانه شي. دا په داسې وخت کې ده چې د روسیې لخوا پر اوکراین د یرغل 2 کاله پوره کېدونکي دي. تر دې مهال مشال خبرونه پدونکو خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زما خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بعد نور موضوعاتو ترڅنګ غوري په ډېر اسمل خان کې ځانمرګي برید لزګو کسانو ته مرګ جوړ لاړولي. د مخ په زیاتیدونکو بریدونو په اړه یو کارپو وای
بریدونه خو تیر دو کول نه چې دي کله نه چې طالبان هلته په افغانستان کې کافی شو هلته راوړو نو هغه نه پس چې دلته دا بریدونه په زیاتیدو باندې شو.
د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي که له ترهګرو سره خبرې کیږي نو شرط باید دا وي چې هغوی تسلیم شي.
نیشنل سرنڈر کرنا ہو کسی کو کوئی شوق نہیں ہے بات چیت.
او د کورمه په صدای بازار کې تاجران وایي چې له حکومت سره تر مذاکراتو وروسته یې احتجاج ختم کړي. خود سیمي خلک وایي
دا د حکومت ذمہ داری دی چې هغه ترې نه منګل نه نسا تر چپری پورې چې څوک هم په لیارو کې وره دود کوي دغه د حکومت ذمہ داری جوړیږي په کور د حکومت هغه خلک ونیسي.
نور هم یو شی موضوعات لرو له ماشاء الله دی سره اوسه. اردوونکو سم د خبرونه لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې اهم وردل چې پاکستان پوز نن په یو خبر پانه کې و منل چې د خبر پښتونخوا په ډېر رسمي خان کې یو ځنمرګي بریدګر له 14 موادو ډک ټرک په ذریعه کړي حمله کې درویش پوځان وژل دي. امنیتي سرچینو مشال ډو ته ویلي چې بیګا نیم شپه د پولیسو له تانې سره نږدې پر پوځي مرکز شوې دي حمله کې څلور ډیر سرتیری زخمیان شوي هم دي. د پوځي مرکز یو ځای سکول بو چې په دې وروستیو کې پکې پاکستانی پوځیانو مرکز جوړ کړی وو. د دې برید ذمہواري د تحریک جهاد پاکستان په نوم یو وسلوال ډلې منلې ده. هم پر دې اړه تفصیل خلو له سیمې د خپل خبریال اشتیاق مسجد نه چې همدا وخت موږ سره د ټلیفون د لارې راغلی. اشتیاق ستړي مشي او وروستي څه معلومات لري؟
خوشحال د وی اسرار عالم بالکل لکه څنګه تو ذکر وکړه چې 13 مقصدان 3 بجې وسلاولې د ډېر اسماعیل خان ناچکیم د خیبر پښتونخوا بلوچستان مرکزی شارا د ډېر اسماعیل خان شار نه 45 کیلومتر په فاصله باندې درابن یو وړکی کلی دی. په داکښې د درابن 365 باندې د ګرلز سیکنډری سکول په عمارت کې میشت په پوځي کیمپ باندې ځانمرګي برید شوی و. پولیس په وینا باندې چې زموږ کاته راغله د پولیسو ډی ایس پی محمد عدنان پخلای وکړي چې په دا برید کې 22 پوځي سرتیري وژل شوي دي او 24 پرار جلی شوي دي او د پرار جلی شوي سرتیري یې ډېر اسماعیل خان سي ایم ایچ ته منتقل کړي دي. اور په موقع باندې د پولیس چې کوم تانا وا دغه ته ډېر نقصان رسیدلی و اور ورسره د بهر ته چې کوم مارکیټونه دکانونه وي هغې ته ډېر نقصان ورسېدلی و. اور په دغې رنګ د بم ډسپوزل سکواډ چې کوم مشر دی عنایت الله هغې دا وویل چې په دا بارودي ګاډي شی چې په ځانمرګي برید کښې استعمال شوی و په دا کښې د دې د په وینا د پخلي په مطابق د یو سل نه د یو سل شل کلو ګراما پر بارود استعمال کړای شوی و او د برید زموري د تحریک جهاد پر پاکستان تحریک جهاد پاکستان په نوم پیژندل شوی وسلاوله ډاله ترجمان مولوی مولا محمد قاسم یې د برید زموري منل یدو
اشتیاق مکسر چې کوم شمیری د چارواکو په حوالہ چې کوم شمیری مکسر دین هغه و چې دی کې دربش پوزیان وجل شوی دی او څلور د جوبل دی
بالکل دا پاکستان پوز امریکو دفتر ایس پی آر چکم نن بیان جاری کړای دی په ایک شه درویشت پوزی سرتیری د وجل کېدو په خلای کړای دی خو په هغه شه د پرهار جوړی کېدلی او د سرتیری په براک شه سندی ویلی شه وی او د پولیسو ڈی ایس پی او د ریسکیو چکم اور تا چارواکی په موقع موجود وی اغه دا تا پخلای کړای دی چې سلور دیرش پوزی سرتیری چې کوم پرهار جلی شوی وی اډر اسماعیل خان سی ایم ایچ ته منتقل کړی شوی دی او د پاکستان پوز آی ایس پی آر په بیان کې دا هم ویلی شوی دی چې 13 ورځې اور نن سهار د اډر اسماعیل خان درزنده سیمه کې او پوزی عملیات کې او ولس وسله ول وجلی دی او د ګیرنګ د اډر اسماعیل خان کولاچی سیمه کې یې ها عملیات کې سالور وسلاول وجلی دی خو په دغه برعکس د وسلاول له طرف علی دا وخت پر سندی ویلی شوی
سم ډیر ذات ومنه ساسنه د مشالډي خبريالو اشتیاق مسجد او اوس راځو دی ته چې د پاکستان او نگران وزیر اعظم انور الله کاکړوای ریاست باید له ترګرو سره مذاکرات وکړي دغه په وینا کې خبرې کیږي نو شرط باید دا وي چې وسلوال تسلیم شي نوموړي دا خبرې تیر ورځ د کونو چارو په وزارت کې د هغه یادګاری دیوال د پرانستې په وخت وکړي چې په ترګری کې د وجل شو کسانو تصویرونه پرې لګول شوی دي په همغه ورځ د پاکستان د منچورو په خوانی وزیر او د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری په خبري غونډه کې ویل چې د عمران خان په وزیر اعظم حکومت په 2020 کال کې له طریق تر باندې پاکستان سره مذاکرات کړي وو چې باید پلټنی وشي نور تفصیل د راشد خټک په دې راپور کې
د پاکستان نگران وزیر اعظم په 11 دسمبر ویلي دي چې په ملک کې د وسلوالو ډلو او ترګرو سره به هیڅ قسم مذاکرات نه کیږي او دوی سره صرف یو لار ده چې بغیر د کوم شرط نه ریاست ته تسلیم شي دا خبره په اسلام آباد کې د کورونا چارو په وزارت کې د شهدا ګیلری د پرست په محل وکړي په شهدا ګیلری کې د ښه کسانو عکسونه لګول شوی دي چې د وسلوالو په حملو کې وژل شوی دي په دوی کې د پخوانی وزیر اعظم او پیپل پارټي مشر بنظیر بټو د عوامي نېشنل پارټي مشرانو بشیر بلور او هارون بلور او د عوامي نېشنل پارټي جنرال سیکرټري میاخر حسین دوی راشد حسین تصویرونه هم شامل دي وزیر اعظم انور الحق کاکړ د وژل شو کسانو د خپلوانو سره د خبرو اترو په وخت وویل
اگر ان کا کوئی ایسا اراده ہے وہ توبہ کرے
تو وسلوال د توبہ اراده لري نو تر ټولو لومړی باید د دې کسانو په خو پریوزي او بغیر د کوم شرط د دوی نه د بخښنه خیر وغواړي ریاست په مذهبي اخلاقي او انی توګه په حق ده که دوی وسله نه غورځوي نو موږ سل کاله خصوصا چې زر کاله په جنگ ته تیار یو که د چا څخه غلط فهمي هغه دې لرې کړي دوی بغیر د کوم شرط نه تسلیمېدو نه علاوه بل لار نه لري د چا هیڅ شوق نشته چې دوی سره مذاکرات
وکړي
په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ خبريال حق نواز خان وایي چې د وزیر اعظم بیان جذباتي خبرې دي ترګری ختمول او امنیت ټینګول کوټلی او پزای ګمونه غواړي
د پاکستان چې کومه پالیسی ده د امنیت په اړه باندې نو په هغه کې ډېر زیات د بدلونو د فکر او د سوچ ضرورت دی اوس د بیان د هدف پورې د موقتی وزیر اعظم له خبره چیرې موږ به تر زرو کالو پورې جنگ کوو که سړی ورته وګوري انساني لحاظ سره هم دا ممکن نه ده زما په خیال باندې بهتره ده چې د امنیت کومه پالیسی ده په هغه باندې غور وشي او داسې طریقې سره دا مسله ختمه شي که چېرې په زور کې ده نو څومره بارود چې په افغانستان کې استعمال شو یا مطلب دلته په قبایلی سیمو کې په خوا استعمال شو نو په هغه کې هغه شان کامیابی ونه شو
په اسلام آباد کې د دنیا نیوز ټی وی تجزیه‌نگار او قلم نگار راشد صفی وایي چې د جنگ نه پس به هم مذاکرات کول ضروری وي د وزیر اعظم د بیان په اړه د یو سوال په جواب کې مشال رادیو ته وویل
کو جنگ ختمول غواړي نو خبرې اترې بکی او برای راست د ذمہ دارو خلکو سره بکی په دې کې ودانه وی چې دا سړی خدي او دا خراب دی او د جنگ د ختمېدو چې د پښتنو یا د خو د دې سیمې کوم روایت ته نو لاول بتیګ دی لاول با دوان فریقین چې کوم دی یو بل خلاف چې کوم دی هغه وسلک دی نو بیا دا غي نه پس بامانی مذاکرات او باوانی خبرې اترې کی دي شي نو د وزیر اعظم صاحب د خبرې سره زما اتفاق هم نشته او دا خبره چې کوم د سم مناسب خبره هم ماته نه ښکاري.
په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم استاد ډاکټر عرفان اشرف وایي چې ریاست باید د پوځي عملیاتو په ځای ترګرۍ په وجو باندې غور وکړي او هغه له منځه یوسي. دی وایي چې تعلیم او روزګار ته وده ورکول ترګرۍ کمولی شي.
دا سیزونه بجاري سوره پورې د ریاست اړخ نه داسې کوټلي ګامونه نه وچت شوي چې هغه کې د خلکو مرستې سره سیاسي هلې ځلې پیل شي، ادارې جوړې شي، هلته کې سکولونه کالجونه او د بارډر کولاو شي، تجارت او مارکیټ جوړ شي، معاش هلته کې وسیع شي. سوره پورې دا هلې ځلې نه په د سیمه کې صرف ټوپکماری د معاش ذریعه ده، خلکو ته د معاش ذریعې ملوېږي، هغې ته د سکول د کالج تګ را تګ مواقع ملوېږي، ترخګري د سره ختمیږي، ترخګري چې کوم ده د ریاست ملټري اپریشنو سره نه ختمیږي.
د پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز د رپورٹ تر مخه په ملک کې ترګرۍ په پیښو کې د نومبر په میاشت کې 14% زیاتۍ راغلې ده او د ملک په بیلابیلو سیمو کې 13 میاشت دریش په توسلواله حمله شوې دي چې 3 اتیا کسان پکې وژل شوي دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو
مشاله دوی ته وګستې اوریدونکو له دمه مخکې تاسو واردل چې په ډیر اسمل خان کې د برید لکبله کم چې د شپې په وخت پر پوځي مرکز شوی هغه کې د وجل شو پاکستانی پوځیانو شمیر لشلو اوخته دي. د برید په داسې وخت کې شوی چې د پاکستانی پوځ مشر جنرال اسیم منیر په واشنگټن کې دی چې هلته له امریکایي چارواکو سره د ترګري او سیمه ییز امنیت په اړه خبرې وکړي. دغه راز تاسو د وزیر اعظم د نگران وزیر اعظم خبرې هم وری هغه وایي چې د لترګرو سره خبرې به حل کیږي چې هغه تسلیم شي ریاست ته. نو هم په دې اړه زموږ همکار داود خټک د امنیتی مسایلو څېړونکي خبریال رفعت اورغزی سره امرکه کړو په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د وسلوالو حمله ولې زیاتې شوې دي.
بریدونه خو تیر دو کلونه چې طالبان هلته په افغانستان کې کاپي شو، هلته راغلو، نو هغه نه پس چې دلته دا بریدونه په زیاتېدو باندې شو. نو خاص کرن دغه کوم چې جنوبي اضلاع دي د ډېر مرکز پاتې شوی دی، لکه دا اندا جنوبی او شمالی وزیرستان شو، ډی خان شو، ټانک شو، بل دادی چې دا اندا اوس ډیر لری خبره نه ده. دا حافظ ګل بادر چې دی لکه دا هم یو الته شمالی وزیرستان کې یو د طالبانو یو یو ګروپ دی، هغه هم اوس د ټي ټي پی سره چې دی په لکه په مشترکه توګه باندې چې عملی کوي. نو داسې ښکاري چې دا هم ټول یوزې شوي دي. یوزې دي
رفت سیب، تاسو دغه خپل خبره یاد ساتئ دی حافظ ګل بادر او ټي جی پی پښتنې ته هم راځم. خو د پاکستان پوز او حکومت سمو د وړاندې ډیر په فخر سره دا اعلانونه کړي چې دی پټول بارډر باندې فینس لګاو، یعنی باړې پیمانه ولګاو چې د ترګری یا د وسلوالو مخه اونیول شي. آیا هغه باړ هغه هیڅ اثر نکېږي، یعنی چې دا د دې مخه اونې سي؟
یره دا تر اوسه پرې چې دا څنګه ممکن نتیجه دا هغه باړ راغله، نو هغه خو بالکل دا ښکاریږي چې دا هغه هیڅ فائدہ ونه شو. ټیم چې دا باړ کله لګیدو هغه ټیم هم په دې باندې ډیر سوال نو پوښتې دوی چې ته څنګه یو کس معلومه چې دا وسلته ندل ترازی پاکستان ته، نو دا چې هلته ناراضي ته څنګه پیژنې چې دا چې دا ترهګر دی یا دا عام سړی دی؟ بیا دا چې کله کوم مذاکرات او سلسله وشو، هغه مذاکرات کې په زرګونه خلک چې دلته راغلو، لکه خو بیا زمونږ
خلک مطلب ستاسو د ټي ټي پی والا خلک؟
او بالکل دا ټي ټي پی خلک کړه. دا چې د دوه سره مذاکرات وشو، هغه ټیم خو خپل حکومت بللو چې او دا کسان مونږ لر په دوه پر دولي دلته روان دي. دا د پاکستان لکه دا پولیس نه اخو چې کوم دا د غو د علاقې وی دلته په موجودو دلته نه بودو د اسنۍ پر ګن سره دلته د پاکستانی پوسټونو باندې برتون کولو دا به یو کال مخکې پر کېدو خو اوس نه کی هغه دوه فلم چې د ویډیوز به را لګو خو اوس هغه پر دونه چي
یعنی اوس تاسو مطلب دی چې اوس منظم حمله شروع شوې رفت صاحب د تاسو خبرو کده حافظ ګلبادر د ډلې او د دې سره تړلې یو بل خبره ده نن حمله ذمہواری چې شامل دي دا تحریک جهادي پاکستان دی چې دا یو نوې ګروپ دی آیا تاسو فکر کوئ چې اول خو تحریک طالبان پاکستان کم چې د پاکستان لخوا ناقانونه ګرځول شوی ډله دغه وا اوس ور سره حافظ ګلبادر ملاو شو ځکه چې دین وړاندې یو ځانمرګي برید اغي داوا کړی وا او ور سره تحریک جهادي پاکستان پکې یو نوې الیمنٹ راغی نو دا د پاکستان د حکومت او پوز د لپاره تاسو څه فکر کوئ دا مشکلات لږ سیوا کیږي نه
بالکل دا مشکلات خو ګور اول نه سیوا دي دا خو د سیدی چې ګور دا وروډ برتون خو پکې دو او هغه ټیم دو ډیر څه دی مطلب لکه دی باندې توجه نور کولا خو دا دوه کالونو خو دا مشکلات شي دي مسلسل روان دي خو دي واقعیت یا دي معاملات ته دا چی دي لکه دي ته دومره توجه دلته نه په میډیا کې ورکول کیږي نه دا پولیټیکل لیډرشپ څه وي دي باندې
او رفت صاحب د دین مخ کې کته سو غره په میاوالی کې په هوایی اډه باندې یو حمله شوی وا او نن همدا حمله په درابند کې وشو دا دوه حمله دا ډیره منظمه حمله وی او دا د پلانینګ نه بغیر نه کیږي تاسو څه فکر کوئ د کې یوازې د ټي ټي پی اثر کې دي شي کنه د دې نور ګروپونو لکه القاعده یا آی ایم یو د دې په کې سنس پلانینګ او یعنی شمولیت کې دي شي
ګور مازی کې چې څومره غټ غټ بردونه دلته په خیبر پختونخوا کې شوې دي یا په پنجاب کې لکه جی ایچ کیو حمله چې وا بیا په داغه باندې چې دا میریټ باندې چې کوم حمله شوی وا نو دا د اوسې دا چې دلته په خبر کې کوم دلته د آی ایس آی هډ کوارټر باندې دلته یو مرکز او پاغه باندې چې کوم بریچ یو هغه هم اندغه سټایل کې دغه بریدونو کې بالکل چې دې سره مطلب لکه دا زموږ سکیورټي ادارې وي چې دا صرف یوازې دوه تنظیمونه نو دا د ډېر ور سره القاعده چې دې هغه ور سره مطلب شامل وو
رفت صاحب پرون انوار الحق کاکړ د پاکستان چې کوم نگران وزیر اعظم دې هغه دا خبره کړی دا چې د وسلوالو سره به هیڅ کله خبرې اترې نشي د پاکستان د پوز مشر هم د دین مخ کې همدا ورته خبرې کړی وي چې دې سره به هیڅ کله خبرې نه کیږي او دې خلاف به کاروایی کیږي د پاکستان د پوز مشر دا وخت په امریکا کې دی هلته تللی دی په سفر د انوار الحق کاکړ دا بیان د پاکستان د پوز د مشر دا بیان تاسو څه ګورئ دې سره به دا جګړه یا دا وسلوال بریدونه چې کوم دا به نور هم دې سره سیوا شي
نو د سیدی چې ما په خیال باندې دوی چې اول څنګه دا دوه سره دا ټي ټي پی سره مذاکرات کړیو د عمران خان سیب تور کې هغه هم پاغه کې تو یو اکستریم ته د سیدی یو چټي رضایتي نرمي خیلی پاغه کې کسانې اور لري هاکو مطلب خبرې اور سره دلته مطلب چې د 3 سٹار جرنل اور سره مخامخ کې نو طالبانو مشرانو سره خبرې وکي نو دا کله مخ کې د سینو شو نو یو طرف ته به تور کسانې لري هاکو هارد کور کسان چې هارد کور ملټنت هغه په باره کې خبره کیږي
یعنی کوم چې سخت کسانو د دې کمانډرانو هغه وت خلاص ک
غټ کمانډرانو خبره کیږي بالکل یو طرف ته دور نرم لاړې چې تور سره مطلب د سه کسان لري هاکو سلو نه زیات او خبرې تور سره وکي څه خبرې دوم لري دا دلته راغلو خلق او بل طرف ته او شدید هغه یو کس چې دغه ټیم مشرو د فوج اوس یو بل مشر دی نو د کی تداوی چې زه بالکل ډو خبر ور سره نه کوم نو ما خیال باندې چې دا دوړه د اکستریم یو اکستریم او یو بل اکستریم کی دي
او رفت صاحب بالکل لند راته وای تاسو په دې باندې یقین یې چې دی به اوس هیڅ کله خبرې ونی کی چې خبرې ونی کی نو آیا بیا به یو نوې اپریشن دلته شروع کیږي کلن راته وای
او نه دا خو دو دا خبره کوي خو زه پوهیږم نه چې دا به څنګه د سیوی پدې چې هغه لکه دا خو ټول امارت طرف ته اشاره کوي کنه چې هغه سره نه کوو بیا بل څوک دی صرف امارت نه ویلي چې هغه سره به خبرې کوو نو ما خیال دې نه دی چې دا لکه د بوچ ولدي لکه یو د بوچ ای او دا یو نوې سټریټیجی دی
یعنی مطلب دا دی چې دی وای چې تحریک طالبان پاکستان سره مذاکرات نه کوو د افغان طالبانو سره به موږ خبرې ترې کوو دا وستا
بالکل
او اخیری پوښتنه رفت صاحب دا کوم چې دا اوس چې کوم حمله زیاتیږي تاسو خود خلکو سره وینئ هر ورځ اوس خلق څه فکر کوي چې دا هر څه ویني
نو ګره او خلکو خور شروع نه چواله لکه مطلب یا اول طالبانو بیا چې کله د طالبانو خلاف اپریشن شروع شو بیا اپریشن نو بیا چې دی اوس مطلب لکه دا معاملہ ختم شو نه دی خو لږ ټیم د پاره چې دی خلک چې به کور وغه واپس خپل کورون ته لاړو نو هغه ژوند خو اوس خاص کر دا زتا ساوترن بیلټ چې دا درې سلور علاقې تاسو ته مازی کړو
جنوبي اضلاع تاسو یادوي
جنوبي اضلاع چې بالکل نو دلته خو اوس چې دی مطلب لکه خلک تنگ دی هغه امن غواړي او امن چې دی الته نشته دی دا ته ګوري چې دا بریدونه روان دي نو مطلب لکه بیا بل طرف ته دا مونږ وکړو چې دا اوس چې دا کم دا حالات خراب شو نو خلک چې دی روچت شو دي خلاف دا هر یو علاقې کې ته وګوره تقریبا څلوېښتو نه زیات چې دي دا لاریونونه شوي دي کوم ځای کې چې واقع کېږي هغه خلاف خلک روچتېږي نو خلک خو تنګ دي هغو مطلب دا وایي چې امن راشي
دمنتی مسائل چیڑون کے خبریال رفت اورگزیو چھ زبگ ہمکار داؤد خٹک اور سرا خبر کڑی بی
دا مشال ریڈیو دا تاسو دا مشال ریڈیو خبری گڑے
اور دن کو لدمی مخی منگا دا پاکستان او پزانګړی توګه د خیبر پختونخوا د امنیت په اړه تاسو ته معلومات درکول همدغه کې پاتې کیږو د خیبر پختونخوا د ترګریز د ادارې لخوا خبرې شوې شمیرې ښایي چې په روان کال کې د وسلوالو بریدونه تر تیر کال زیات شوي دي په دې صوبه کې تر اوسه له 1400 زیات کسان په بیلابیلو حملو کې وژل شوي او زخمیان شوي دي په دوی کې ولسی وګړي او امنیتي ځواکونه شامل دي څېړونکي وایي په پاکستان کې د امنیو وسلوالو مخنیوي لپاره ضروري ده چې ریاست د ترګرې پر ضد بې توپیره کاروایی وکړي د پولیسو روزنه زیاته او سرتیرو ته نوې وسلې ورکړي په اړه یې د عظمت علي شاه داراپور
د خیبر پختونخوا د ترګرې ضد ادارې سی ټی ډي کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ د نومبر د میاشت په خپل راپور کې ویلي چې روان کال د وسلوالو په بریدونو کې 1413 کسان وژل شوي او 978 کسان جوبل شوي دي چې پکې 814 کسان د خیبر پختونخوا د بندوبستي او 568 کسان د قبایلي ضلعو سره تعلق لري وژل شوي کسانو کې 1,40 عام ولس هم دي د خیبر پختونخوا د سی ټی ډی ډی آی جی عمران شاهد مشال ریډیو ته وویل چې د 13 کلونو په نسبت یې د وسلوالو پر ضد عملیات سیوا کړی دي
جب ان کو نقصان ملتا ہے تو وہ بھی اپنی طرف سے کوئی نہ
کوئی کله چې وسلوالو ته زیان رسی نو دوی بیا هم د هغې بدل اخلي او عام ولس په نخښه کوي دا روان جنگ دی او تر هغه بد دوی خلاف جنگی کو چې دوی ختم کړو تاسو دا خبره ټیک تا چې دوی زیاتره په سیکورټی فورسز او پولیسو باندې حمله کوي خو زیاتره بریدونه په هغه کار کوونکو کوي چې څوک یا کور ته روان وي او یا په چټۍ وي
تو اسے ٹارگیٹ کلنگ میں نشانہ بناتے ہیں
په اسلام آباد کے دشخړو او امنیتی مطالعاتو سیرنیز مرکز پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلیکٹ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز وائی چې د اکتوبر په میاش کې د ترهګرۍ په پیښو کې کمواله راغلی خو په نومبر کې شوی بریدونو کې د مرګ جوبل شمیرا سیوا شوې ده د شخړو او امنیتی مطالعاتو سیرنیز مرکز چپلنډیس کې ورته پی آئی سی ایس ایس هم ویلی شي وای چې صرف د اکتوبر په میاشت کې په وسلویخ بریدونو کې 150 کسان وژل شوي او 340 جوبل شوي دي په پیښور کې د دفاعي چارو پوه ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د وسلوالو لخوا کومه وسله استعمالیږي او کاروایان کیږي د هغې د مخنیوي لپاره د خیبر پختونخوا پولیسو سره تګلاره نشته
انټیلیجنس دی هغې کې لږو کې کمزوري شته دی داسې خلک پاکستان ته رانوزي هغه دلته سټیپر سیلز جوړ کړي چې هغه موږ ته د هغې پته نه وي نو دا یو کمزوري ده دا لرکول غواړي نور چې کوم اسلحه ده خصوصا پولیس وغیرہ سره یا دی سره چې کوم اسلحه ده دغه چې کوم ترخګرو سره ده هغه هغې سره سپیریئر ویپن لري ده د هغې په وجه باندې د هغې لږ غوندې کې ایڈوانټیج شته دی بل دا د شه د خاص کر پولیس سی ٹی ڈی جو ہے تربیت آ سے نہ دے سطح باندې نہ دے چکم پکار دے
پاکستان کې یو بل سیڈنیز مرکز سی آر ایس ایس یا سینٹر فور ریسرچ اینڈ سیکورٹی سٹڈیز د دسمبر په خپل راپور کې ویلي چې روان کال د جنوري د میاش نه د ستمبر د میاش پورې لسلور نیمو سو زیاتې د ترخګرې پیښې شوي اداره زیاتوي چې په بریدونو کې تر ټولو زیات 370 اتیا د سیکورټی فورسز کارکونکي 370 عام ولس او له 350 زیات وسلوال هم وجدي شوي دي په پیښور کې شنونکي او خبريال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل چې ترخګرې او گاونډي هیوادونو پر ضد د پاکستان حکومت پالیسی کله هم واضحه نه ده
تر اوسه پورې د ترهګرۍ په باره کې د اکسټریمیزم په باره کې د بنیادګرۍ په باره کې د پاکستان پالیسی واضح نه ده د ډیرو زیاتو تضاداتو ښکار ده نو موږ وایو چې د پاکستان د افغانستان د دولت نه د مطالبه په ځای باندې پکار دار ہے چاہیے پخپلو کی کینی اور پخپلو کی اور پالیسی جوڑ کی اگر پالیسی بند عمل درآمد شروع کی نکیری سی تاکہ بڑی رکھے نتیجے راشی
سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکورٹی اسٹڈیز پا خپل رپورٹ کے ویلی چې دا کال 2020 په نسبت په کال 2020 کې وسلوال بریدونو کې 19% اضافه شوی. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیښور.
مشال ریڈیو ته غوږ استئ. تاسو دا راپور واورئ چې په خیبر پختونخوا کې د امنیت په اړه باندې لږ شوه کې شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. تاسو سره دې ګړی مهم خبرونو سرټه کې وړاندې کوو. د ډیر اسمل خان په دربند کې بیګا د یو ځانمرګي برید له کبله دوه پاکستانی فوجان وژل شوي. د فوج د عامه اړیکو څانګې اس پی آر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې شپږ وسلوالو په دربند کې د فوج پر یو مرکز حمله او بیا ځانمرګي برید کړی دی. د طریق جهادي پاکستان په نوم یو وسلوالې ډلې بیان د ملا محمد قاسم رسنیو ته لیږلي بیان کې په دربند تانی د برید ذمواري منلې ده. او اسلام آباد کوټ په العزیز سیمز ریفرنس کې پخوانی وزیر اعظم شریف بری کړی دی. د اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق او جسٹس میاگل حسن اورنگزیب باندې مشتمل دو کسیزه جرګه دی نن د دسمبر په 12 د کیس اوریدنه وکړه. عدالت خپل مختصره پریکړه واوروله او په العزیز سیمز ریفرنس کې یې د نواز شریف د سزا خلاف اپیل منظور کړ او نوموړی یې بری کړ. د امریکا د بنوچار وزارت وایي دوی لا هم په افغانستان کې د ترګریزو فعالیتونو د امکان په اړه ډېر اندېښمن دي. دا خبره د امریکا د بنوچارو د وزارت ویاند میتیو میلر د دسمبر په 12 په واشنگټن کې د خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی غوښتنه کړې چې په اوکراین کې د اروپا لخوا یو پوځي ارتباطي شبکه جوړه کړل شي. ولسمشر زیلنسکی دا وخت د دې لپاره په واشنگټن کې دی چې له امریکایي ولسمشر جو بایدن سره وویني او د امریکایي کانګرس له غړو غوښتنه وکړي چې په جګړه له بوخت اوکراین سره اړینې پوځي مرستې جاري وساتي. ودونکو خبرونه مو لمشال رادیو واوریدل. اوس هم رازو راپورونه تا په دې نیمه کې هم اساس لپاره یو شمیر راپورونه لرو. خو تر هغه مخکې رازو دي تا چې په کورمه کې د سړې بازار تر دوه ورځو تر کې دوه وروسته نن پرانستل شوې دي. ځای خلکو دا بازار تر هغه وروسته وتاړه چې پولیسو شپاړس کسان گرفتار کړل. پر دغو نیول شو کسانو د مذهبي کرکې د زیاتولو او ناامنۍ جوړولو تور دی. تبر سال کې دا چې په کورمه کې د شیا او سنی وګړو ترمنځ د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره د حکومت سره د دواړو غاړو شریکی جرګې پریکړه کړې وه چې هیڅوک به فرقې زکشالو جوړولو ته نه پرېږدي. نور حال له سیمې د مشالې دوه خبرجال طارق ورغزیار کوي.
د کورمې په صدا خار کې مقامي وګړیو او تاجرانو خپل احتجاج تر هغې د ختمېدو اعلان کړی چې د هغوی په وینا حکومت یې ټولې غوښتنې منلې. په یاد خار کې د دوکاندارانو اتحادیې مشر محمد ارشاد مشال لوډیو ته د نهې په شپه ویلي له هنګو او رګزو او کوهاټ ضلعو راغلي د کمشنر جرګې غړیو په وړاندې ایښودل شوي غوښتنې د منلو ډاډ تر میلاویدلو پس احتجاج ختم کړی. ارشاد زیاتوي د صدې په جرګه حال کې پر 12 دسمبر شوي مذاکرات د ضلع ډپټي کمشنر جاوید الله مسعود د سیمې پولیسو مشر محمد عمران او ملشی ځواک د کورمې کمانډانټ کرنل تیمور سلطان سره کړی دي.
اندس متعلقہ قوم ٹول موجود ہوں سدی مو بازور کو میں مطالبے ہوئے دا گرین جرگے پہ زارے سر الحمد للہ آغا غوی اومن لے اور مو کم شہر دے بازور آب کلاوی رتلون کی وقت مو گورنمنٹ نہ خیر تو وکول رو
پا صدا خار کی دا اتوار پرز مقامی وگڑو او تاجرانو پر دغا احتجاج پل کڑے وو چه پولیسو یو ورځ وړاندې مقامی دکانداران گرفتار کړل. د احتجاج کوونکو دا غوښتنه دي چې نیول شوي کسان د رخلاص شي، بل بې ګناه تنانو په گرفتاری متعلقه افسران دې لسدې تانی بدل شي او اخیری د خار کلا لپاره مقرر شوی فند دې بیرته بحال شي. کڅو هم په لمبنی دوه غوښتنو د منلو ډاډ ورکړل شوی، خو معطل شوی ترکیتی فند بیا بحالی په خبره حکومت او جرګه غلی پاتې ده. په کورما کې نه یوازې د سدې خلک گرفتار شوي، بلکې د سنگینی مشران او خلک هم پولیسو تر هغې نیولي چې د جنگ لپاره نیمې مورچې جوړولې. د سنگینی یو مشر ملک نثار په پړه چنار کې د اتوار پر ورځ رسنیو ته ویلي وو که په متخوزک کې سدیوال د مورچې له جوړولو لاس واخلي نو دوی هم تیار دي. نثار ویلي وو چې د خپل دفاع لپاره پر جوړونکو مورچو د دوی کسان د نیولو مزمت کوي او غوښتنه کوي چې ټول دې زر ته زره را خلاص کړل شي.
بار بار اطلاع کوله سدی ته مو وکړه، بلشخیلو ته مو وکړه چې دا خپاره بند کړه، دا دشتګردي جوړیږي، دغه نه پسو جوړیږي، خو درو ورځو پورې هغوی نه خپاره بندول نی باند کی اغن آباد مچلو رامی ورزی کلا کور شروع کو اخپل دپو دپارا منی حکمات خپار یا بسلی مو حکمات سرائی گریا شو مو تیلا مکورا نکو مو آمن غورو.
په کورما کې پولیسو ټول شپاړس تنان تر هغې نیولي چې مورچې تر جوړولو په لارو کې پرګاړو د کاڼو گزارونه او په ټولنیزو رسنیو د مذهبي منافرت ویډیوګانې تر خپرېدلو پس د سیمې حالات حساس وګرځېدل. بلخوا په سده کې د شویو مذاکراتو په اړه ضلعي انتظامي سویلي او نه د پولیسو دریز مخې ته راغلی. البته د جرګې یو غړی ملک عبدالولي خان مشال لډیو ته په 11 دسمبر ویلي که څه هم له دوه ورځو روان احتجاج ختم شوی خو مورچې په جوړولو او نور داسې په راجوړ شوي مسالو لا هم خبرې پاتې دي. خان زیاتوي کورمیتا راغلی کمشنر جرګه به له نهې ورځې د مخکې شو معاهدو په تناظر کې ګوري چې هغه کمی خبرې دي چې ورنه د سیمې امن خراب شوی او پړای پر کم فریق راځي. عبدالولي خان دا هم ویلي څومره پورې د بند شویو لارو خبره ده، هغه پر دواړو فریقینو کلاو دي. البته جرګې پر حکومت غږ کړی چې د مسافرو حفاظت دی په هر حال کې یقیني شي.
څوره هم ویلی شن کېږي مو حکومت ته په کلا کې باندې ویلو چې دا د حکومت ذمہ داری دی چې هغه ترینه منګل نه نسا تر چپرې پورې چې څوک هم په لیارو کې ورې دود کوي دغه د حکومت ذمہ داری جوړیږي په کور د حکومت هغه خلک ونیسي او گرفتار دي. کی
کورما یو داسې حساسه علاقه ده چې پکې سنیان او شیعهګان په ګډه پاتې کېږي او هغلته ډېر ځل د هغوی ترمنځ خونړي جنګونه شوی دی. په اکتوبر میاش کې دواړه ډلې هغه وخت یو بل سره ونښلیدل کله چې د لوکمن خیلو دوه تنان د ویشتلو پر دې عمل کې د سنیانو کورونه وران کړل شول. که څه هم کمشنر جرګې تر یوې اونۍ پس هغه جنګ ودرولو خو هغې تر اوسه دا نه دي معلومه کړې چې چا د امن معاهدو خلاف ورزي کړې او کمې کړنې د جنګ شروع کېدلو سبب ګرځېدلې. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
کورمه کې د امنیت په اړه تاسو دغه راپور واورېدو. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د خیبر پختونخوا د بلدیتي حکومتونو منتخب استازو دوی ته د پرمختیایي کارونو لپاره د پیسو او اختیاراتو نه ورکول کېدو پر ضد یو ځل بیا د احتجاج تړکه کړې. پرون د دسمبر په 11 د خیبر پختونخوا د بیلابیلو ضلعو تحصیل چیرمینانو په پېښور پریس کلب کې په یو خبري غونډه کې وویل چې که غوښتنې یې ونه منل شوې نو زر ده چې د صوبې د اعلی وزیر د دفتر مخې ته احتجاجي پرلت وهي. خیبر پختونخوا اوسنی نگران حکومت د بلدیتي استازو د دې غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. د دې نمایندګانو د مالي او انتظامي اختیاراتو قضیه د امحال په پېښور هایکورټ کې هم روانه ده. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
د تحصیل چیرمینانو او میرانو د اکشن کونسل مشر او د مردان تحصیل میر حمایت الله مایار مشال ریډیو ته وویل چې خواوشه دوه کاله پوره کېدو ته نږدې دي چې بلدیتي انتخابات شوي دي، خو تر دې دمه د دوی سره د ولس د ستونزو حل کولو لپاره په لاس کې هیڅ مالی پانګې او اختیارات نشته.
موږ د مقامی حکومتونو نمائندگانو دا فیصله کړې ده چې موږ به په 19 دسمبر باندې په پېښور کې د وزیر اعظم سیکریټریټ مخې ته بھرپور احتجاج کوو. تر اوسه پورې موږ ته هیڅ قسمه فنډ نه دی راغلی. دریم مالی کال روان دی او په 2022 کې د پی ټی آی حکومت په دغه قانون کې ډېر لوی بدلون راوسته. یو دا ټول لوی ترمیم و چې زمونږ اختیارات د اکټ نویست او هغه بوت روز آف بزنس تھا. ایک دعوی چی اسمبلی جوڑے روز آف بزنس دعوی چی اگر کیبینٹ جوڑے انو یو دغه مشکل را وست.
د 2013 کال پوری په خیبر پختونخوا کی بدلیاتی نظام په دریو سانګو مشتمل و چې په کې د کلی تحصیل او ضلع بیل بیل نمائندگان وو، خو په 2019 کې په بدلیاتی قانون کې د ترمیمونو وروسته اوس د مقامی حکومتونه د کلی گاوند او د تحصیل په کچه دي. په بردیر ضلع کې د دیر د تحصیل چیرمین رفیع الله خانوایی د پاکستان تحریک انصاف تیر صوبایي حکومت داسې کمزوري بلدیاتی نظام جوړ کړی چې د دوی سره تر دې دمه هیڅ واک اختیار نشته.
د اوسه پورې مقامی حکومتونو ته نه یو روپۍ فنډ ورکړی دی، نه یو ته اختیارات ورکړي دي. او موږ چې د 2019 اکټ په لاندې کوم الیکشن کړی و خلکو ډېر د امید سره و چیرا دل تب ترقیتی کارون کی گی اگر یہ قسم سہولت ملا ان شو زمون دے ٹی ایم ایس دا حل دی چیز منگا دری چلور میں اشتے وہ جیسے سیلری پرمنٹ ملازمین تو نہ ملاوے گی التا سروسز مکمل معطل دی جدا قسم حالات فنڈ نہ ملاوے گی نمون بخل کو سہولیات سنگ اور کو اور مقامی حکومتوں بسنگ مضبوطی گی
پر 2021 کی دسمبر پر 19 نیٹھا په لومړی مرحله کې د خیبر پښتونخوا په 19 ضلعو کې بلدیاتي انتخابات شوي وو او په پاتې 19 ضلعو کې بیا په دویم پړاو کې د 2022 د مارچ په 1 نیټه بلدیاتي انتخابات شوي وو او په مجموعي ډول د 3000 نه زیات د تحصیلونو کلیو او چمګاون په کچه بلدیاتي استازي منتخب شوي وو د هنګو د ټل تحصیل چیرمین مفتی عمران وایي د انتخاباتو وروسته هم د بلدیاتو د 2019 په ترمیمي قانون کې نور بدلونونه هم وشول چې په وجه یې د دوی واک اختیار نور هم محدود شوی دی
هغه دغه دوا کړي وڅ کېدای شي 70% فنډز دي د موږ مقامي حکومتونو ته منتقل کو ایم پی ای او منې موږ صرف قانون سازي لپاره پریږدو په بدقسمتۍ سره دوی حکومت اکټ کې ترمیم وکړو ډي سي موږ لپاره بس موږ لپاره یو بس په سر باندې کېنولو فنډز به موږ ته راځي اختیارات موږ سره دي موږ لپاره فی الحال هغه آرډیننس هم تیار کړی ده افسوس موږ دغه کوڅو الیکشن کمیشن ته بالکل وزګار نه دي ځکه موږ آرډیننس لپاره ان او سی ورکی څنګه ته اجازه ملو شي کچیر آرډیننس راوړو وسم موږ ته سن فنډونه ملويدل شي
د موجوده نگران حکومت چارواکو د بلدیاتي استادو د مادي او انتظامی اختیاراتو د غوښتنو په اړه سن دی ویلي خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د نگران حکومت ویان میا فیروز جمال شاه کاکا خیل ویلی وو چې صوبایي نگران حکومت هڅه کوي چې د یو آرډیننس د لارې د بلدیاتي نمایندګانو د مالی پانګو مسله حل کړي بلې خواته په پېښور های کورټ کې هم د بلدیاتي استادو لخوا په دې اړه په داخل شوي کیس کې تر دې دمه څه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او پېښور های کورټ په دې اړه د نومبر په 15 نیټه د بلدیاتي نمایندګانو د انتظامی او مالی اختیاراتو د مقدمې د سماعت پر مهال ویلي چې کله په صوبه کې یو منتخب حکومت قائم شي نو د دې کیس بشپړه فیصله به هغه وخت وکړي
سره راپور وړاندې کوو چې د بلدیاتي حکومتونو د منتخب استازو د شکایتونو په اړه باندې وو چې دوی دغه ګیله کوله چې د پرمختګ کارونو لپاره د پیسو اختیاراتو نه ورکول کیږي او دوی بردي خلاف احتجاج کبی دوی د لکه ور کړی د احتجاج اوس راځو بلی موضوع تھا د بر جنوبی وزیرستان د شکتوی تحصیل اوسیدونکو د دسمبر پر 19 مشاله دوی ویل چې له 1300 ورځو راهیسې د پاکستان پوز وخت نا وخت د سیمې پر کلو ماټر ګولې وروي او د وړو وسلو ډزې پرې کوي د دوی په خبره د کار د سیمې خلک د خپل امنیت له پلوه سخت اندېښمن کړي دي دوی ګواښ کړی چې که امنیت یې خوندي نه شو نو احتجاج به پیل کړي بلخوا د دې ضلع مرستیال کمیشنر اشفاق خان ډاډ ښایي چې پوز هیڅکله د عام ولس تنګول نه غواړي او دا چې د شکتوی د اوسیدونکو اندېښنې به له پوځي چارواکو سره شریکې کړي تفصیل د اشتیاق مسجد په دې راپور کې
د شکتوی سیمې یو مشر ملک سید انور په دغه براکشې ویایي حکومتی چارواکی دا پسیم اکشے دے امن حالات شکاولے دے پورا دا گامونا پورتا کی خود عام خالکے پکڑیو بنے دے مارٹر گولے واڑے وسلے استعمال دا ہم زر باندھ کی مشال ریڈیو چه دی شکتوی سیمه اسی دن کی وشتنا دی سویلی وزیرستان پر ضلع ڈپٹی کمشنر اشفاق خان مخه تاکشیش و آوی پا زاوب کشه و ویل دی تحصیل شکتوی اسی دن کی دا ہم اویل چیک اپوس پام کلیو بنے دے وسلے استعمال زر باندھ نکڑی بیابا دوئی پہ احتجاج لوس پورے کاولے بنے مجبور ہوئی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا مشال رادیو هر ورځ د سهار له سالورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا شپږ سو یوویشت کیلو هرڅه. لنډې سپې مو دي پنځلس زره اووه سوه پنځه شپېته، دولس زره یو سلو لس، اوولس زره اته سوه اتیا او دیارلس زره پنځه سوه اتیا کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه خپرېږي. په پاتې یادو شوو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږیستئ اوریدونکو، په پاکستان کې عام انتخابات د 2024 کال د فبروري پر اتمه اعلان شوی چې لپاره یې سیاسي ګوندونو خپلې هلې ځلې پیل کړې. که څه هم د ټاکنو د قوانینو تر مخه باید په هر حلقه کې لږ تر لږه لس فیصد رایې ورکوونکي ښځې وي، خو لیدل شوي چې په قبایلي ضلعو د خیبر پختونخوا په لرې پرتو سیمو کې د رایې اچوونکو ښځو شمیر کم وي. سیاسي فعالان وایي د انتخاباتو کمیشن دې د عامه پوهاوي په زیاتولو سره خلک وهڅوي چې د نارینهو تر څنګ ښځې هم د رای ورکولو په بهیر کې پوره پوره برخه واخلي او په خپله خوښه رای ورکړي. په اړه تفصیل د فرخان اسد په دې راپور کې.
د خیبر پختونخوا د قبایلي ضلعو او لرو پرتو سیمو سیاسي فعالان وایي هلته په تیرو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو شرح کمه پاتې شوې او زیاتوي. دا وار هم داسې ویرشته چې په راروانو عامو انتخاباتو کې د ښځو د ووټ اچولو شرح د پخوا غوندې وي. د پېښور سره نږدې د عدیزو سیمې د بلدیاتي ادارو کونسلر او سیاسي فعاله زیبا اپریدی وایي زیاتره ښځې شناختي کارډونه نه لري او ځینو ته کورنۍ د ووټ اچولو اجازه نه ورکوي. په داسې حال کې چې په پاکستان کې عامو انتخاباتو ته وخت کم پاتې شوی، د جنوبي وزیرستان د تعلیمي او ټولنیزو چارو فعال رضیا محسود وایي په تیرو کلونو کې په قبایلي ضلعو کې په سیاسي عمل کې د ښځو د رول زیاتولو لپاره ډېر کم کار شوی دی.
وایم چې زمونږ وزیرستان کې کرا سیاسي شعور چې کوم دی ډېر زیات کم دی، بیا زنانا خیر ته کوم ډېر کم دی. که زنانا ته هغه ووټ کاش کوي هغه ته دا پته هم نه لګي چې زه چاته ووټ ورکوم. که نه اکثر دغه وي چې مختلف پارټۍ کسان چې وي هغه ته لکه کمیونیټي کې دوی چاته ټرانسفارمر و ډیمانډ چاته څه وایي که نه هغه په لالچ کې پیسے چلتا ہوئے کی آگے پلالش کی آدم روزی کی چاہے پلے زنانا بوزی اور زنانا تب تک پتہ نہیں کہ زہ چے دا کم انتخابی نشان دے پلٹائی دا کتاب دے پیڑ دے سہم دی لکا پگ بندے دا ٹپا لگاؤں نہ دا سوک تھی دا بس کبھی
پودا سے حال کی چے دا پاکستان انتخاباتی کمیشن دا نومبر پا دیر شما دا دو زرا دیر ویشتم کال دا بریخنائی او کمپیوٹری سرشمیرن پر اساس دا کامی او صوبائی اسمبلی او دا وروستے او حلقہ بندے او حتمی لسٹ خپور کو. د خیبر ضلع نه د ښځو د حقونو یو کارکوونکی او سیاسي فعال ناهید اپریدی مشال ریډیو ته وایي سیاسي ګوندونه باید په راروانو عامو انتخاباتو کې د ښځو رول ته زیات اهمیت ورکړي.
په دې کې سیاسي ګوندونه چې کوم دي کنه هغه دونه لکه دغه پروا نه ساتي د خبره لکه لس فیصد دی پوره کی اخو دی اربن ایریا کې دی پوره کی نور چې کوم لري علاقې دي الکه اوس کو تیرا او ګوریا باڼه او ګوریا دي زینو کې دي زینو کې بیا د زنانو د ووټر دغه ډېر زیات کم وي بلکې اکثر زنانه ډو ووټ اچي د سرانه څنګه د سیاسي پارټو دې کیسه دلچسپي د سرانه وي.
د پاکستان له انتخاباتي قانون سره سم که د رایو په یو مرکز کې لږ تر لږه لس فیصد ښځو ووټونه نه وي ورکړي نو نتیجې یې نه اعلانېږي او هلته به بیا انتخابات کیږي. د عوامي نېشنل ګوند یوه صوبایي مشره شګفتا ملک مشال ریډیو ته وایي د خیبر پختونخوا د زیاتره سیمو ښځې د پخوا په نسبت اوس زیاته سیاسي پوهه لري، خو وایي سیاسي ګوندونو ته به لا هم په دغه اړه ډیر کار کول وی.
زنانو مسلې هم ډیر زیات دي، نو اوس په زنانو کې دا شی ډیر زیات شو چې هغه اوس په دې خبره کوي چې او لکه موږ ته پوښتنه کوي چې موږ له څه کوي، لکه زه چې اوس ورته وایم چې یاره تاسو به ووټ چاله ورکوي، نو چې څوک راله څه کار وکړي نو مطلب هغه له ورکو بچین ډیر روزګار دي او د لونو مسلې وي دا کونډې او جهیزونه نور اوس په خلکو کې دا بیداری لګلې ده. راځي یاره
په تیرو کلونو کې په عامو انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په دیر او ځینو نورو ځایونو کې ښځې د ووټ اچولو څخه منع کړل شوې دي، خو په پېښور کې د انتخاباتي کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې بیان سهیل احمد مشال لیډیو ته وایي چې اوس په سیاسي پارټۍ او ځایي مشران د قانون پابند وي.
الیکشن ایکټ کې چې په کومه حلقه کې یا په کوم پولینګ سټېشن باندې یا پولینګ سټېشن باندې د هغه لکه د پول ووټ هغه یو خاص کم 10% ووټ دی چې هغه زنانه نه پول کوي او هلته هغه ریکارډ کم شو د هغې اغراغې مخې ته، نو هغه ځای کې ووټ چې دی نل انوایټ کېږي، لکه هغه مطلب کله دم ډکلیئر کېږي. نو دې زما په خیال باندې دې یو فیکټر خدا دی چې د دې د وجې نه پولیټیکل پارټیز سیاسي ګوندونه چې څونه دي هغه هم دا ایفرټس کوي او کوشش کوي چې د زنانو دا ووټ چې دی هغه مطلب پول شي. نو ما ته خدا ښکاري چې دا به زنانه به انتخاباتو کې بالکل برخه اخلي.
بلخوا د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنرل سیټونو یا عامو څوکیو شمیر 268 دی. پر دې سربېره ښځو ته 80 څوکۍ ځانګړې شوي دي چې ورسره په اسمبلی کې د څوکیو مجموعي شمیر 326 ته رسېدلی دی، خو پر دغه مخصوصو څوکیو د قبایلي ضلعو او یا د خیبر پښتونخوا د لرو سیمو څخه ډېرې کمې ښځې اسمبلی ته رسېدلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
اودونکو له دمی مخکې داسې د فرخند اسد راپور واورید چې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په اړه باندې وو. اوس د زوبلی موضوع ته له پېښور سره نږدې موقعیت لرونکي کارخانو مارکیټ هغه سیمه ده چې د بارانو سامانونو خرڅولو د دوکانونو لپاره مشهور دی. دلته د ځایي او افغان دوکاندارانو ډېره تکیه پر هغو سامانونو کوله چې سوداګرو د نږدې تورخم له لارې له افغانستانه وروړل. اوس د افغان کډوالو د وتلو له پیل وروسته د خیبر پښتونخوا د ځینو نورو سیمو په شان په دغه ځای کې هم کاروبار خراب شوی. دا تر هغو وروسته چې د پاکستان حکومت وایي د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې نږدې 15 لکه بے اسناد افغانان ایستلي دي. فرهاد چینواری په کارخانو مارکیټ کې ګرځېدلی او پر ځایي اقتصاد د حکومت دغې پالیسۍ د اغېز په اړه دا راپور رالیږلی.
د پېښور په کارخانو مارکیټونو کې د الکترونیک یا برقی آلاتو یو افغان دکاندار علم خان مشال ریډیو ته وایي چې د بے اسناد افغان کډوالو د وستو له وجې د دوی کاروبار هم ډېر اغېزمن شوی.
باقاعده په افغان سټیزن کارډ باندې زما بینک بیلنس دا مین مسله دا ده چې د بینک کې موږ نشو ساتلی، یریږو اوس موږ وچا سنه چې موږ چاسته پیسې په بینک کې پاتې نشي اینه میږو مالونه چې دي کنه نو مخ هم درنن اخیستل بزنس بم پکو اوس نه خلو نو ظلم یریدل په یو شکل باندې کېره چرته سودا وکو او دلته کېره باندې په ټپ پاتې شي هم بل سین بیا بده دی لانجی سره بچو نو موږ کوشش کوو چې موږ مال نور کم کو او بل دا چې د کاروبار یو قسم ته غزلمو د چې دا کنه غ تسلی ختمه شوه دا مات کنه نو نو سو یو کم اتیا کې موږ راغلی یو نو تر اوسه پوري موږ ته داسې څه مسله نه و جوړه لکه دا اوس جوړه.
په کارخانو مارکیټونو کې د خارجي توکو د هول سیل یو سوداګر برکت الله شینوار وای چې افغان سوداګرو به د ملک یو شمېر برخو ته موږ نه په خرز باندې سامانونه وړل او هفتواره به را لېږلې، خو اوس چې کله نه د دوی افغانستان ته د ستنېدو لړۍ پیل شوې نو موږ ورته سامانونه نشو ورکولی او دې سره اوس زموږ په سوداګانو خرڅولو هم ډېر اثر شوی.
اول زموږ مالونه نه ورکوله ځکه چې اعتبار نشته چې دلته پاتې کېږي نه پاتې کېږي، کېدای شي چې بره لاړ شي، لاړ شي نو مطلب دا روپۍ بندېږي بیا بره نه خامخه اثر پرې وځي کاروبار باندې. مخکې چې مطلب شین لس خرڅې د اوس دوه خرڅېږي مطلب دوی به موږ راسه مارکیټ له به موږ ورکول مطلب زیات هغه خو دوی غلای کی ډېر ولې نه ابتابات له بدله منصیری له بدله لاور له بدله.
په دې مارکیټونو کې یو بل دکاندار امتیاز اپریده وای چې عام افغان وګړو به هم خپل کورونو لپاره دلته سودا خسته، خو اوس چې بیرته افغانستان ته روان دي نو دوی سودا نه اخلي بلکې د خپل کورونو
سامانونه هم خرڅ کړل.
دا وګوره مارکیټ بالکل خالی خالی پروت دی، هر یو مارکیټ دا حالات ته پوه شو. د افغانستان خلکو سوداګانې ډېر اخیستې. مونږ سره خو ډېر قسمه سامان دی، ایسی ګان دی، واشنګ مشینونه دي، د مایکروویو دی، کیما ماشین دی، جوسری دی، هر استری دی، الډیانې دي. نو بس کوم کس پوهیږي چې زه افغانستان یم، کاغذ سره کار دی او کاغذ سره نه، نو هغه په دا پوهیږي چې زمونږ خو به بیا هم ځو بیا به هم ځو. پوه شو دین دا ټیم راغلی دی، دې وجه باندې دا هر څه سوداګانې بندې کړي دي چې کومې دي هغه هم خرڅوي.
د پاکستان وفاقي حکومت لخوا بې اسناده غیر ملکي وګړو ته له دې ملکه د وتو مهلت د اکتوبر په 1 نیټه ختم شوی. په دې کې چې زیاتره افغان کډوال دي، د نومبر 1 نیټې راهیسې پکې ځنې کډوال په خپله خوښه افغانستان ته روان دي او ځنې بیا پولیس په زور وباسي. د پاکستان سرکاري ادارې ادعا کوي چې په دې ملک کې اندازې مطابق څه باندې 1,00,000 بې اسناده افغان کډوال موجود دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې دې بې اسناده افغان کډوالو نه علاوه په پاکستان کې خواوشا 4,00,000 رجستر افغان کډوال هم شتون لري او دوی ته کارډونه جاری شوي او حکومت یې په زوره نشي ویستای. د تورخم او چمن سرحدي چارواکو ویلي چې په تېره 1 میاشت کې په دې پولو باندې څه باندې 4,00,000 بې اسناده افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبک.
اوردونکو د بلوچستان پښتون مېشته سیم بوري یا لورلای په 13 سیزو کې وچکالی سخت ځپلی ده. د دې سیمې د خلکو د آمدن لوی وسیله زراعت وو کوم چې اوږدې وچکالی ور خراب کړی دی. د لورلای د اوبو کچه دومره لاندې تللې چې اوس پکې د فصلونو کرل ګران شوی دي. خو په هغه سیمه کې په وروستیو کلونو کې د زیتونو باغونه کرل نه یوازې عام شوي، بلکې د زراعت څانګې د چارواکو او کروندګرو په وینا هلته د لوړ معیار زیتون کېږي. هغه کروندګر چې د زیتونو باغونه یې کرلي او فصل ته رسېدلي خوښ دي چې د نورو فصلونو په پرتله یې ډېرې پیسې ورته کړې دي. تفصیل د بوروال کاکړ په دې راپور کې.
د بلوچستان پښتون مېشتې سیمې بوري یا لورلای په دې وروستیو کې هلته د کېدونکو لوړ معیار زیتونو له کبله په ټول پاکستان کې نوم موندلی دی. د یادې ضلع د زیتون مقدار او معیار د نومبر پر 16 او 18 په اسلام آباد کې ترسره شوې د زیتونو په کلنۍ میله کې لومړی مقام ګټلی دی. په یاد ضلع کې د زیتون کرلو پروژې مشر او څېړونکي مولاداد ناصر مشال راډیو ته وویل د لورلای د یو باغ یوې ونې دومره فصل کړی چې په ټول پاکستان کې ساره نو.
زموږ پیر صاحب د زیتون فارم دی په لورلای کې، نو باغ کې ودرخته د فرنټو قسم دی د زیتون. نو موږ دا کال لاغزه 438 کیلو فصل فروټ واخیستل د زیتون او لاغزه مو 70 لیټره تیل وایستل لیوی درختی. نو دا په ټوټل پاکستان کې په اول نمبر دا درخت را لنو. بل د جبار زیتون فارم دی اغام د 60 د زیتون د پروډکشن او د تیلو په حواله سره په دې میله کې دی ایوارډ او سرټیفیکټ تر لاسه کړی.
په ټول پاکستان کې د لومړی مقام ګټونکي باغ کروندګر نیاز خان مشال راډیو ته وویل چې دوی په 13 کلونو کې له هر فصل څخه په زرګونه لیټره تیل اخلي. د د پوینا د باغ هغه کمزوري ونه هم هر کال دومره زیتون کوي چې تر 10 لیټر زیات تیل ورڅخه وځي.
نو بیا سي اسلام آباد کې کوم د زیتون قومي ورځ وا پیغه کې د پاکستان اولیو فاونډیشن سي کوم صدر ده او د پاکستان اولیو فاونډیشن د پنجاب له سي کوم صدر ده دی غوله طرفه مخته یو ایوارډ را کویا. دومره زیات پیداوار سیدا په اټلی او سپین کې ناراضي.
د زیتونو یو بل باغ لرونکی عبدالجبار مشال راډیو ته وویل چې په 2014 کال کې یو باغ کرلی وو او په 2019 کې هغه فصل ته ورسید. دویل په بوري کې د کېدونکو نورو فصلونو پرتلا زیتون بیخي ډیری ګټي لري.
نو موږ ډیر سخت زی خوشاله یو د دغه ډیر به هدف فائدې دی. یو اول فائدہ خدا ده سیدا وبډی رقم غواړي. دوم فائدہ ده سیدا د نن شکوله یو پنځه شپې علاقه یا پنځه شپې مخکې وشکوه د فکر لپاره شنه هم خرڅولی شي، تیل هم ایستلی شي. دا بله فایده بیا دا ده کله چې دا تا وایستل تیل بیا په سټین اسټل کې یا دا تیل کښېږدي یا بوتل وي، له اکسیجن هم له ګرمۍ د محفوظ کې دا اتلس میاشتې ژوند لري.
مولا آزاد ناصر زیاته کړه چې په قدرتي توګه د بوري او شاوخوا سیمو موسم د زیتونو کروندې ته جوړ دی. د ویل چې د یادې سیمې ګڼو کروندګرو اوس د نورو ونو پر ځای د زیتون کرلو ته مخه کړې ده.
دا وخت په لورلای کې او شاوخوا کې تر شپږ لکه زیاتې د زیتونو درختې لګېدلې دي او تقریبا په فصل سې دي دا ټیم پنځلس سے شل فیصد دا ټیم فصل ته رسېدلې دي او دا نور انشاءالله په دا درې څلور کال کې به دا نور هم فصل ته ورسېږي.
څېړونکي مولاداد ناصر وویل د زیتون له فصل څخه نه یوازې تیل ایستل کېږي بلکې د خوراک د نور استعمال ترڅنګ په بیلابیلو دوایانو کې هم استعمالېږي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل دوه لکنه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو.